شیفت دارن یا مستقیما شاید پیشنهادات شما را برسن. حالا خبرهای داخلی را از آقای صفی الله استانگزی میشنویم.
افغان حکومت وی د سولې د خبرو لپاره هیڅ شرط نه مني. د افغانستان دفاع وزارت وی چین ته به د افغان پوځونو د اړتیاو لیست وسپاري. او ډیموکراسي انټرنیشنل وی د ملي شورا څخه باندې 9% غړي د حکومت کړنو ته په پام د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. پوره خبرونه. افغان حکومت وی د سولې د خبرو لپاره هیڅ شرط نه مني او ټولې خبرې د اساسي قانون په چوکاټ کې مختبي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی رسنیو ته ویلي چې افغان حکومت به د سولې په اړه ټولې کېدونکې خبرې د اساسي قانون او د خلکو د غوښتنو له مخې وکړي. هیڅ ډول له مخکې شرطونه ورته د منلو وړ نه دي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان هیچ پیش شرطی را در
گفتگو علی هاشمی وی افغانستان اسلامی جمهوری دولت د سولې د خبرو په برخه کې هیڅ لمخ شرط نه مني. ټولې خبرې چې کیږي د اساسي قانون په چوکاټ کې د افغانستان د خلکو له غوښتنو سره سم کیږي. خغلی هاشمی له افغان ولسمشر سره د پاکستان د پوز د لوی درستی اسرائیل شریف د لیدنې په اړه هم ویل چې خغلی شریف د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د خبرو لپاره ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې له تاوتریخجنو ډلو سره باید مبارزه وشي. افغان چارواکي په داسې حال کې د سولې د خبرو په اړه د شرط د نه منلو خبره مطرح کوي چې تمه ده همدا اونۍ په پاکستان کې د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وی چین ته به د افغان پوځونو د اړتیاو لیست وسپاري څو له مخې مرسته وکړي. دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د یادو اړتیاو د پیژندلو لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی او هیله ده د رواني اونۍ تر پای خپل څېړنې بشپړې او د اړتیاو لیست برابر کړي.
هیئت تعین شوه. امیدوار سم
چې د خغلی رادمنش وی پلاوی ټاکل شوی دی. هیله منو چې په دې اونۍ کې زموږ ټولې اړتیاوې لیست بشپړ شي او د دفاع وزارت مقام ته وسپارل شي. د فوزرت روسله هغه د پوزانو د ارتیاو په لیست کار پیل کړ چې د چین د پوز لوی درستی ز افغانستان ته په سفر کې له افغان پوزانو سره د مرستو لیوالتیا وخوده او له افغان لوري وغوښتل چې د خپل ارتیاو یو لیست او وروسپاري. دیموکراسي انټرنیشنل وی د ملي شورا څخه باندې 9% غړي د حکومت کړنو ته په پام د راتلونکو پاړندې خنه لري. دغه بنسټ د افغانستان د ملي شورا لغړي سره د مرکول مخې وڅېړنه کړې چې په اساس د خلکو د غاستازي د حکومت د کړنو په خاطر راتلونکو تاندېخمن شوی او د تیرو دوو کلونو په نسبت په دریزونو کې شپږ برابر بدلون راغلی دی. دیموکراسي انټرنیشنل په داسې حال کې دا څېړنه خبره کړې چې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس تیر شپه د ملي شورا لغړي سره کتلی او په بیلابیلو برخو کې د دولت د قوو په همغږي ټینګار کړی دی. او روسي خبرداشې د بغلان ولی وی د ډنډغوري سیمه په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو له وجوده پاک شوې ده. عبد الستار بارز ازادي راډیو ته ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د سخت عملیاتو په ترڅ کې تیر شپه د ډنډغوري سیمه په بشپړ توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې ده. خغلی بارز وی په عملیاتو کې ډیرو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوختي او یو شمېر لسیمې تښتیدلې دي. افغان پوځیان روس له هغه په ډنډغوري کې عملیات پیل کړل چې په دغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه اوج ته ورسیدل. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه احمد تکل دروي.
سلام. تهران د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف پر دې پریکړه چې د لبنان حزب الله تروریستي سازمان بللای انتقاد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي د تروریستي سازمان په نوم د حزب الله یادول یو بل تیروتنه ده چې د منځني ختیځ د سولې هڅې او د لبنان ملي یووالی به زیانمن کړي. عبداللهیان دا څرګندونې نن یو ورځ وروسته له هغه وکړې چې د خلیج د همکاري شورا په خپل غوړو هیوادونو کې د دښمنۍ او تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو تور پر حزب الله ولګاو. د خلیج د همکاري شورا عمومي منشي عبداللطیف الزیانی وویل حزب الله د تروریستي حملو لپاره وسلوال استخداموي، د وسلو او مهماتو قاچاق کوي او د تشدد او بې ثباتۍ اورته لمن وهي. د تروریستي سازمان د نومول هدف د حزب الله پوځي څنګه او د دې ډلې ټول مشران اړوندې ډلګۍ او متحدان دي. د اروپای ټولنې د شورا مشر ډونالد توسک د دې ټولنې پر غړو په خپلو سرحدونو کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د مخنیوي په خاطر د یو اړخیزو اقداماتو په خاطر انتقاد کړی. توسک هغه کډوالو ته هم چې په اقتصادي دلایلو اروپا ته ځي خبرداری ورکړ چې دا خطرناک سفر به بې ګټې وي.
I want to appeal to all
زدلته لا اتنځه پر ټولو اقتصادي کډوالو د هر ځای چې دي او غواړي لغیر قانوني لارو اروپا ته ولاړ شي غږ کوم چې دا کار مکووي. پر قاچاقبرانو باور مکووي. خپل ژوند او پیسې په خطر کې ما اچوي. دا کار هیڅ نتیجه نه لري. یونان او د اروپا بل هیڅ هیواد هم نور نو ترانزیت لار نه ده. د شنګن د تړون اصول یو ځل بیا عملاً نافذ کیږي. تسک په اتن کې د یونان له صدر اعظم الکسس سپیرس سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونه وکړه. د اروپای ټولنې پر غړو هیوادونو د خپل سر اقداماتو په خاطر انتقاد وکړ او ویل چې دا اقدامات به د اروپای ټولنې د غړو ترمنځ اعتماد له منځه یوسي. پر کډوالو د اتریش روسي محدودیتونه د دې باعث شوي چې د بالکان د سیمې هیوادونو سلووینیا، کرویشیا او همداراز مقدونیا او سربیا چې د ټولنې غړي نه دي خپل سرحدونه د کډوالو پر مخ بند کړل. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روسیې، اوکراین، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران په پاریس کې راغونډ شوي څو په اوکراین کې د سولې د ټینګښت لپاره د مینسک د تړون د عملي کېدو په اړه بحث وکړي. د اوکراین د سولې تړون چې د همدې څلورو هیوادونو د مشرانو لخوا د بیلاروس په پلازمینه کې موافقه پرې وشوه، د اقداماتو د یوې مجموعې سپارښتنه کوي چې هدف یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو او دولتي قواوو د جګړو ختمول دي. کیف پر روسیې تور لګوي چې بلتون پالو ته د وسلو او سرتیرو په استولو سره د مینسک له تړون څخه سرغړونه کوي، خو له بلې خوا اوکراینی چارواکي هم د مینسک له تړون سره سم د هغو اصلاحاتو پر وستو کې پاتې راغلي چې هدف یې د اوکراین په ختیځو سیمو کې د کورواکۍ پراختیا او په دې سیمو کې د سیمایزو انتخاباتو ترسره کول دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاینمایر د فبروري په دروشتمه ویلي وو چې د اوکراین په واکمن ائتلاف کې د شاملو ګوندونو ترمنځ هغو مخالفتونو ته باید اجازه ورنه کړل شي چې په نتیجه کې کیف د مینسک له تړون سره سم خپل مکلفیتونه نشي ترسره کولای. کرملین د ولسمشر باراک اوباما پر دې پریکړه خوشحالي ښودلې چې پر روسیې بندیزونه یې د یو بل کال لپاره تمدید کړل. متحدو ایالاتو د کریمیا د غیر قانوني زمیمه کولو او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ په خاطر د بندیزونه پر روسیې لګولې دي. ښاغلی اوباما پرون پر روسیې د بندیزونو د تمدیدولو اعلان وکړ او ویل چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات له هم د امریکا ملي ګټو او بهرنۍ پالیسۍ ته یو ستر او فوق العاده ګواښ دی. پر روسیې بندیزونه لومړی ځل د 2014 کال په مارچ میاشت کې په اوکراین کې د روسیې د هغو اقداماتو په وړاندې په خبرون کې ولګول شول چې د چارواکو په وینا په اوکراین کې د دیموکراسۍ بهیر او ملي بنسټونه یې زیانمن کړل او د دې هیواد سوله، ثبات، ملي حاکمیت او ارضي تمامیت یې وګواښل. د امریکا په بندیزونو کې په ځانګړي ډول د کریمیا زمیمه کولو او په اوکراین کې د ځواک د کارولو یادونه شوې وه. اروپای ټولنې هم خپل بندیزونه د سګنی کال تر جولای میاشتې پورې تمدید کړي او پلان لري چې په راتلونکي جولای میاشت کې د بندیزونو د تمدید د اړتیا په اړه غور وکړي. او د بشري حقوقو یو نړیواله ډله وایي چې د قزاقستان چارواکي د پولیسو او د محبسونو د مسؤلانو لخوا له بندیانو سره د ناوړه چلند او شکنجه د راپورونو په اړه په تحقیقاتو کې پاتې راغلي. د افغان نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل په یو راپور کې چنن خبر شو ویلي دي چې د قزاقستان د بشري حقوقو ټولنو ته د شکنجه او د ناوړه چلند د نورو ډولونو په اړه هر کال سلګونه راپورونه رسیږي. د افغان نړیوال سازمان د اروپا او منځنۍ اسیا د څنګه مشر جان دلهویسن وایي چې د شکنجه او ناوړه چلند د عملانو په اړه په تحقیقاتو کې پاتې راتلل به متضررین نهیلي او د زورواکو په وړاندې بے اثر کړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
د ازادي په سپو کې خبرونه قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه او نیکی هیله ومنه. د نن ورځې په خبرونه کې په افغانستان کې د سولې د پروسې او د سولې د هڅو په درشل کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د بریدونو د زیاتوالي پر موضوع بحث کوو. په دې خبرونه کې موږ سره ملمانه دي د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو محترم پوهان ودیر صافی صاحب او د غراس د افغانستان د جمهور ریاست د مرستیال وایاند شهباز ایرچپ او کوشش کو چې د تلیفون لاله د سولې د عالی شورا چې په ننګرهار کې د دغه استاد مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی صاحب هم لمو سره په دې بحث کې شریک شي. استاد خبرونه دوهمه برخه هم لته سره پیلو. یو موضوع ده چې کله کله عام خلکو ته په ذهن کې نه کینی، یعنی په دغه حالاتو کې چې د سولې خبرې نږدې کیږي او بریدونه هم زیاتیږي چې زموږ د خبرونې موضوع ده، بیا د دغسې حملو مسؤلیت د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان پر غاړه نه اخلي. دغه شان حملې لکه تېره ورځ چې په جلال آباد کې وشوې دا هم ځان وژونکې حمله وه. نو آیا خلکو ته سوال پیدا کیږي چې نور څوک دي بل کوم هغه ډله ده چې هغه هم د ځان وژونکې برید له لارې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته لمن وهي، او بل څوک دي چې له دې لارې دغه عامو خلکو په خبره جنت ته ځي؟
ډیر مهرباني ستاسو سوال دا صحیح خبره ده. فکر کوم چې جنت یو جنت ده، خو دا ګروپونه چې د اسلام نه سوء استفاده کوي دا مختلف دي.
بله،
خبره دا ده چې متاسفانه په افغانستان کې وروسته د دې نه چې جهاد کامیابه شوی دی او بیا دا تړونونه د بن منځته راغلي او د حکومت جوړ شوی او اساسي قانون راغلی، مګر بیا هم سازماندهي شوه د بهر نه د افغانستان د مرکزي دولت پر ضد، دلته یو تعداد خلک جنګیږي. هغه چې په نامه د طالبان و هغه د افغانستان خلکو ته معلوم و، دوی د حکومت په وخت کې هم ورته معلوم و، اکړې کړونه هم ورته معلوم و او موخې هم ورته معلومې وې. د هغو په مورد کې فکر کوم چې دومره ډېر تشویش خلک ونه لري، ولې چې که هغه ځان افغان ګڼي او د افغانستان ګڼي نو او غواړي چې پاتې شي دلته او په دې پروسه د ادارې د مملکت کې سهم ولري، نو هغه باید د افغانستان نوامیسو ته، د وطن نوامیسو ته، ملي مصالحو ته دوی احترام او رعایت ولري. مونږ چې اورو د خپلو خلکو نه هم اوس هغه طالبان سوچا نه دی پاتې.
بله،
نه یوازې دا چې د ملا عمر د وژل کېدو په اوازې سره د غې نه وروسته دوی په منځ کې هم یو څه انشابونه پیدا شوي، په څو ګروپو تقسیم شوي، بلکې د یو څو کاله را په دې خوا اورو چې زمونږ خلک خپله مونږ ته په اطرافو کې وایي چې دا هغه پخواني طالبان نه دي، دې کې چیچنایان شته، دې کې د خوانات په ضد د ازبکستان د حکومت خلک اسلامستان شته، د تاجکانو په ضد باندې چې خلک و هغه شته، ځینې عربي ګروپونه لري او خصوصا دغه اخري چې موږ او تاسې اورو داعش په نامه دا خو لا اوس پیدا شوي دي. نو په دې لحاظ باندې که بیا داسې سره ورته کړو چې آیا د دې سر ټول یوازې طالبانو ته رسیږي، دا به لږ مشکل وي. موږ طالبان دومره د القاعده پیرو نه وو لکه چې دا نور جنګیالیان د القاعده پیروان وو، یا اوس زمونږ طالبان دومره د داعش سره مل په دې جګړه کې نه دي. کایم کوم بخش به بیل شوي دي اصلي طالبانو نه او هغوی ته به لبایک ویلی، ما ټول نه دي، اما یو تعداد نور خارجي خلک دي چې هغوی ورسره سر خوځوي. دوی منبع لري، د خپل مغه نړیوال په اصطلاح اسلامي جنبش، نړیوال اسلامي جنبش نه دوی سرچشمه اخلي او هغه نه تمویلیږي، او دا جګړه دوی په افغانستان غوندې ضعیف او اسلامي ممالکو کې دوی مخ بلار اچولې ده چې دا باید مهار شي، او دا مهارېدلم موږ د واقعي مسلمان خلکو په لاس او د ملت په لاس باندې چې واقعي خپل وطن غواړي کېدل شي مهار شي، او دا وخت غواړي. او بیا هم وایو په دې مورد کې کومګ یو قوي د خلکو د خوخه حکومت درلودلای او خلک ورپسې ولاړ وای، ملي حاکمیت په واقعي معنا وجود درلودل د افغانستان د خلکو خدمت شوه وای، پس دې جهاد او د کلونه د همداسې نوې پریکړه په کول شي وي، نو بیا دې ته جواب ورکول کېده. اوس موږ سرحدونه نشو کنټرولولای او د خلکو مخه نشو نیولای، بر ملي مرستې ته ضرورت لرو، بیا هم یو ملي اجماع په کار ده چې دې جلاونی.
مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی د سولې د عالی شورا غړی دی، لننګرهار څخه همدا شیبه د تلیفون په لیکه کې دی. مولوی صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. کدا پښتنه له تاسې هم وکړو چې لکه څنګه چې پرون په جلال آباد کې حمله وشوله، اولته ویل کېږي چې په څو راتلونکو محدود ورځو کې د سولې مستقیمې خبرې چې لومړی ځل دی په افغانستان کې د سولې مستقیمې خبرې دایریږي او جوړیږي، دغه شان حملې څوک کوي ستاسې په نظر، او څومره تاثیر به ولري، څومره اغېز به ولري د سولې په پروسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دغسې حملې چې په ټول هیواد کې تنظیمیږي او هغه سرته رسیږي او مظلوم مسلمانان بېچاره مسلمانان پکې وژل کېږي، لکه د کونړ واقعات، د ننګرهار واقعات او دغسې د دې امثال په نورو ولایاتو کې دغه جنګونه او جګړې چې د عام مسلمانانو د وژنې سبب ګرځي، د انفجارات یا انتحاري حملې، دا ټول د دشمنانو د توطیو یوه هغه طولانی کړۍ ده چې تر اوسه پورې هماغه سلسله روانه ده. د دې ټولو تر شا د وطن او د دین او د افغانستان د مظلوم ورو دشمنانو لاس ده. دې کې اهداف به ډېر وي. یو هدف په کې همدا چې هغه څوک چې په افغانستان کې صلح نه غواړي، صلح دوی خپل تاوان پکې ګڼي، نو هغه دغه پروګرامونه تنظیموي، د حملې تنظیموي، دا نفرت نور هم د طالبانو په وړاندې او هغه څوک چې اوس به مخامخ په صلح پروسه کې کښېني د دولت سره به یو ځای خبره کېږي، مذاکرات به کېږي او د هغې پاکستان او د امریکې او د چین حکومتونه هغه هم حضور ولري. نو داسې حالت چې د صلح دپاره ډېر خوشبین ده، خاص مسلمانان افغانان او ډېر امیدواري شته، نو د دې ناکامول غواړي او دغه عقده د دوی په خلاف باندې ولسونو چې دا یو خانه داسې خلک چې هغه داسې انفجارات کوي چې عام خلک وژني، نو دوی سره بیا د صلح خبرې څه اهمیت لري. یو هدف پکې دا هم ده چې څوک صلح خرابول غواړي دا داسې پلانونه هغه یې
پکې. مولوي صاحب
او بخښي سیاسي مخالفین هغوی خپل قوت وښيي او آینده په حکومت کې لوی سهم او ډېر حصه وغواړي.
مننه کو. څوک دي چې د افغانستان د خلکو حساسیت د طالبانو پر ضد زیاتی، یعنی تاسو په دې معنا د دې خبرې معنا ده چې نورې ډلې شته، د نورې ډلې کم از کم یو څه نمونه درته زده دي یا ویل شي چې څوک دي چې دا کار کوي، یعنی دریم څوک ډله هم شته؟
نو هیوادونه هم شته او هغه هیوادونه خامخا دلته ډلې هم لري په افغانانو کې خپل دلیل لري. البته دوی په بل طریقه قانع کوي چې تاسو جګړه وکړئ چې تاسو سیاسي حضور قوت دنیا ته معلوم شي، دا غي هدف پکې دا دي چې دا صلح ناکامه شي په خپل افغانانو په خوخه طالبانو په جواب باندې. البته دا وشي چې داسې صلح موږ غواړو، سخت شرایط وړاندې کړي، بیرته غوښتنې ولرئ، دا بیرته دورنګ خپل سیره دنیا ته خي. یو دا چې موږ افغانستان کې صلح غوښتونکي یو، او بل رنګ دا ده چې لا د دوی هغه منافع خوندي شوي نه دي، جګړه د دوی په ګټه ده او صلح په افغانستان کې دا دوی په تاوان ده. نو دوی لپاره دوی خپل کار کوي او دوی دغه تجریان دا ته دوام ورکوي دغه انفجاراتو ته. نو اصلا خبره دا ده چې طالبان هم کوشش دا کوي چې خپل نظامي حضور په افغانستان کې قوي وښيي تر څو مذاکرات شروع کیږي او دوی ډېرې غوښتنې بیا ولري په حکومت کې.
دلته یوه بله پوښتنه مولوي صاحب، بله مولوي صاحب حقاني، یوه بله پوښتنه مطرح کیږي. تاسو وایئ چې طالبان هم کوشش کوي چې خپل نظامي زور وښيي او زیات امتیاز د خبرو په میز کې واخلي. طالبان خو الته د اسلام او 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 د اسلامي امارت خبره کوي، د شری نظام خبره کوي. مونږ تاسو خو چې کونړ کې کوم حمله وکړه، آیا الحمدلله رچې واړه ماشومان یا خزي یا سپنګری وشل کیږي الحمدلله امتیاز ده؟ کچرته د الحمدلله امتیاز نو بیا د اسلام خبره کوم ځکه مطرح کیږي؟ تاسو د دنیا عالم په توګه واړه جواب راکړي.
نو دا پوښتنه خو خپل ځاغي پورې به تړاو لري، خو اصلا د دې امثال مخکې لدی نه هم په افغانستان کې د سول چې د سولې پروسه نه روانه، د دې سختي حمله شي، عام ډیر وګړي پکې وژل شوي دي او پرې پښتو دي په غاړه اخیستل. نو دا پښتنه باید هغه نه وشي چې د اسلامي امارت مسله او د اسلام له نظره دغه سي حرکتونه یا دغه سي عام وژنې، عام مسلمانان وژنې، دا څنګه د اسلام سره کوم تړاو لري، کوم اړیکه لري، کوم جواز لري؟ نو دا پښتنه هغه پورې دغه لري. خو دا طبعا یو قوت ځان ګڼي، نو په آینده حکومت کې دوی څه غواړي، سام غواړي. دا د دنیا کې دغه تعامل ده چې باید خپل هغه زور وښیي، که د نظامي دغه کې وو که په سیاست په میدان کې، نو دا عامه یوه طریقه ده په ټول نړۍ کې. بله،
تشکر. خب آقای ایرج، در این روزا انتقادات بسیار زیاد است، مخصوصا از در مورد موقفگیری جانب افغانستان، یعنی موقفگیری افغانستان رو میگن ضعیف است، از یک طرف مثلا بی اتفاقی در بین خودشان، از دیگر طرف بعضی از گروه های مجاهدین میگن ما اصلا در قدرت نیستیم. وقتی که این چیزا برای یک مجاهد بخیزه که ما در قدرت نیستیم، دیگر مجاهد رهبرش میگه من نیستم، خود طرف مقابل میگه والله یا در بین خود میزن، اگر میز مذاکره هم بیاید نمیره، به طور مثال در میز مذاکره میگه یکمش که یا خود بین خود یک طرفه کنه کارهای خود. ای از این نقطه نظر شما به موضوع چی نگاه میکنم؟ قبل از اینکه رشته سخن به شما بتیم، امی موضوع رو از آقای جلالی هم پرسان کردم در یک مصاحبه، یک قسمت از او رو جدا کردم، نظر از او رو هم بگیریم. باز به شما سب.
دولت افغانستان مشکلات زیادی موجود است، فاصله بین دولت و مردم زیاد شده، مخصوصا دولت وحدت ملی شکل رو گرفته که اتوریتی جاهای مختلف تقسیم شده، بنابرای خودش نیروی امنیتی افغانستان را ضعیف می‌سازد. دومی که در دولت وحدت ملی اختلاف سلیقه ها موجود است، اختلاف نظر موجود است، این خودش باعث از این میشه که طالبان رو استفاده بکنه شاید. و سومی که وقتی که در داخل دولت افغانستان اتحاد نظر موجود نباشه، اتحاد عمل موجود نباشه، دوستان کشورهای منطقه، کشورهایی که علاقه دارن بر ریزی که در افغانستان منافع خود تمیل بکنن یا از افغانستان صدرا به اونا نرسه، اونا هم انتظار میکشن تا زمانی که افغانستان خودش کارهای خود اصلاح بکنه، باز از او به درد منطقه میخوره. و چهارمی که بعض کشورها مخصوصا در می اواخر حتی کوشش میکنن که به واسه ارتباط با دولت افغانستان با گروه های مختلف داخل افغانستان تماس بگیرن برای اینکه دلچسپی های امنیتی خود تامین بکنن. این کلش مشکلاتی است که بدون اصلاحات در داخل دولت افغانستان برآورده شده نمیتونه. این اتوریتی که تقسیم شده بین رئیس جمهور و اجرایی، خوب در ابتدا شاید به نیت خوبی کار شده بود، اما آره اج در ما بعد معلوم میشه که این ساختار درست کار نمیکنه، جزئی که پس مدغم نشود.
ایراد صاحب، شنیدین صاحب اگر دولت یک موقف قوی گرفته نتونه، طرف مقابلم از این میگن سوء استفاده میکنه، نظر شما رو هم بگیریم صاحب.
بله، دقیقاً آنچه که جناب آقای جلالی فرمودند تا حدودی وجود داره متاسفانه، اما بخشی از نابسامانی هایی که ما کلش روبرو هستیم میراث حکومت است که آقای جلالی هم از ستون های از او بودند در گذشته.
نه.
اگر موردوار سوال میشد از ما، میتونستم واضح تر جواب بتم.
بله.
این یک چیز کلی
امی شما حق با جانب هستین، چون شما سابقه ژورنالیستی هم دارین سب، منتها مسئله افغانستان تر گدوت است که ما شما تقریبا ژورنالیست هم گدوت میشیم که از این موضوع، یعنی اتر یک چیز است که یک استراتژی ملی واضح موجود نیست سب در موضوع صلح با مسئله طرف مقابل. اول طرف مقابل امیال تثبیت نیست، مثلا در فیسبوک هم بسیاری ها نشته میکنه، مثلا آقای سعید کریمی نشته میکنه کتکی صلح میکنه، طرف پاکستان است، طالب است، کی است، یعنی کتکی مسئله میکنیم. امید خیال بگوین.
تشکر بسیار زیاد. متاسفانه تفاوت دیدگاه ها در مورد راه های رسیدن به صلح پیوسته وجود داشته که ما در این زمینه مشکل کلان نداریم. ما افغان ها میتونیم با همدیگه در مورد خواست های مشخص ما کنار بیاییم و آمدیم، یعنی اگر کسی در چارچوب قانون اساسی بخواید دست از خشونت و مخاصمت و صلاح برداره، در کنار ما قرار بگیره، عضو فعال ای اجتماع باشه و افغانستان کمک کنه که از این همه نابسامانی به سوی یک آینده مترقی و پیشرفته و با آبرو و عزت در میان کشورهای دیگر حرکت کنه، هر کسی باشه ما ازش حمایت میکنیم، در کنارشان هستیم. همی طالبانی که فریب خوردند و علیه سرزمین خودشان می جنگند، اگر اندکی تفکر کنند، اندکی بیاندیشند، پی خواهند برد که اونا در راه اشتباهی در حال رفتن هستند. کشتن یک آدم مثلا بدون محاکمه، بدون این که ثابت شود که کشتن ازی به نفع دین است، چقدر مهم است وقتی شما یک آدم بیگناه را میکشین، مثل از این است که تمام بشریت کشته باشین. اینا به سادگی میگیرن سر میبرن. همین چهار تا سربازی که در پشت پای اینا سرش بریدن، تنش فرستادن، سربازا از کنر بودن، یکی دیگه شما از یک ولایت جنوبی دیگر ما بود، دو تایشان از اینجا بودن که بله. این می باعث شد که جنرال صاحب دوستم اگر چه رفته بود برای بررسی وضعیت امنیت، یک دفعه نتونست تحمل کنه. هر کسی که وجدان داشته باشه میبینه که شما سر تنه میفرستی، سر ازیره میگیری، مثلا در سر درخت آویزان میکنی، این نهایت بی‌حرمتی به یک بنده کلمه‌گوی خداوند است. همه ما الحمدلله مسلمان زاده شدیم، مسلمان بله. هستیم و هیچ چیزی نمیتونه دین از ما بگیره، هیچ چیز عقیده ما رو گرفته نمیتونه. منظورم این است که ما درباره صلح ممکن است که اختلاف نظرهای اندکی داشته باشیم که میتونه به سادگی حل شود، اما آنچه که طرف مقابل میخواهد بر ما مهم است. طرف مقابل من فکر میکنم که همونطور که واضح است و روشن است، یک جانب عمدهش پاکستان است که اونا هم گفتن که ما منافعی داریم در افغانستان و تا وقتی که اینا تامین نشه امیدواری برای دستیافتن به صلح متاسفانه اندک است. ما نباید چیزی را از مردم خود ما پنهان کنیم. همین پنهانکاری ها باعث میشه که باز هم ما در تاریکی باقی بمانیم، خود ما و در تاریکی باقی بمانیم مردم ما، بدون این که بدانیم که هدف ما چیست، ما چی میخواییم، بسر چی چیزهایی باید بله. مذاکره کنیم، نباید پیش بریم اصلا.
بله ایرت سب تاسی ویلی چه باید پت کارون اونش، یعنی پنهانیان نینوی تاسی د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال وایند استای، آیا ارک یا جمهوری ریاست یا د امنیت شورا د سولې په مسأله کې د سی پروګرامونو لري چې لومړی مرستیال ته نه خبر نه دی؟ یو دوهمه دا چې دوستم صاحب هغه لارې سره چې اشرف غنی ولسمشر اشرف غنی غواړي سولې ته ورسیږي، موافق دی او کنه؟
جنرال صاحب دوستم در کنار رئیس جمهور هستند، از همون روزی که ما رأی دادیم به رئیس جمهور تا حال و بعد از این تا پایان مدت مسئولیت حکومت در کنارشان خواهیم بود. هیچ چیزی ما را متزلزل نمی سازه، به خاطر از این که از همون اول ما آگاهانه آمدیم در کنار دکتر صاحب اشرف غنی قرار گرفتیم، می دانستیم که با چه گونه آدم روبرو هستیم و در پهلوی چه کسی قرار است که کار کنیم. از این خاطر چیزی نیست که ما را بر نارضایتی در حد برسانه که ما خدا نکرده روی بگردانیم از ادامه
روی گردان در مخلول خبری نکم. زویم در سولی پا مسئله
که من میخوایم
مهربانی
فهمیدم من میخوام دموج بیایم. بنابرای وقت تصمیمی که رئیس جمهور میگیره، این تصمیم همه ای ماست.
بله دیر زیاد
رئیس جمهور، رئیس جمهور همین مملکت هستن، اونا هر طرفی که رفتن باید همه مملکت برن و در این هیچ نباید ما تردید را بدیم. اما یک نکته را نباید فراموش کنیم که عده ای از مقامات گذشته پیشین که بسیار محترم هستند در نظر مردم و همو اگر بخواین کمی احترامشان پیوسته حفظ شوه، در همو جایی که هستند باشن، در چشم مردم، در قلب مردم جای داشته باشن، نباید سنگ اندازی
کنن،
نباید کار را که در حیطه صلاحیتشان نیست انجام بدن.
تشکر صاحب. خب مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی، ما احترامات تقدیم میکنم صاحب. یک مسئله است، شورای عالی صلح مال عضوایشان در کابل هم بخلم نو شد، شما در او طرف هستین در جلال آباد، یا اینقدر مصرف شده، از صدها میلیون دلار مصرف صحبت میشه، منتها هنوز ما نمیفهمیم که در کجای دنیا ما که از طرف های مقابل گپ بزنیم که خوب باشه. یکی میگه که والا ما چم در قطر باشه، دیگهش میگه نه در ترکمنستان باشه، دیگهش میگه نه در چین باشه، دیگهش میگه در واشنگتن باشه و با در طرف مقابل طالبان نباشه و پاکستان باشه و سب. هنوز ما یک قسم گد ود هستیم، هنوز ما نمیفهمیم که کتکی جنگ میکنیم، کتکی مذاکره میکنیم، کتکی صلح میکنیم. از نقطه نظر شما اگر مسئله ترکمن هم داخل شد و یک بازیگر دیگر هم در این مسئله داخل میکنیم، فرمول چندین مجهوله میشه صاحب. نظر شما رو در این مورد بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قسم دیر مننم. اصلا زمان تصمیم در شورای صلح ماغ تصمیم ده چې کوم تصمیم د افغانستان د حکومت تصمیم ده مونږ ته ځای مهم نه ده. مهم دا ده چې چېرته خبره مؤثره وي او توافق راشي او صلح راشي، هغه که په هر ځای کې وي هر ځای ناست وي. مهم هغه مقاصد دي چې هغه مونږ ته افغانستان کې لاسته راوړو او د دشمن لاس ښکته شي، افغانستان کې امن راشي او ورورولي راشي، او په افغانستان کې بیرته وحدت اتفاق یووالی راشي. دې باندې مونږ هر قسمه قربانۍ ته دې لپاره تیار یو او زموږ ټولو هدف دا ده چې هغه په افغانستان کې صلح حاکمه شي. د دولت پالیسي هم دا ده چې نور دنیا ته هم دا وښيي چې دا جګړه د افغانستان کې دا دنیاوالو په ګټه نه ده، د همسایو په ګټه نه ده، او افغانستان د ټولو همسایو ملکونو ته ښه نظر لري، ښه پالیسي لري، د چا په ملک کې د مداخلې هېڅ اراده نه لري، ټولو ته د متقابل احترام ژمن د افغانستان. نو صلح دا د افغانانو خپل مشکل له چې نه راځي او دوی داخلي مشکل له افغانستان د حکومت کوشش دا ده چې د افغاني صلح وي او د دې سره د دنیا د لوی قوتونو حضور وي. نو انشاءالله العزیز امیدواري د صلح د شورا د افغانستان د ولس دغه مذاکرات ته ډېره زیاته ده چې دا به یو خوانه فشار وي په هغه ملکونو باندې چې مخالف تمویلوي، او بلې خوانه به دا ټول دنیاوال تقریبا په دې مسله کې شریک وي او د افغانانو انشاءالله په دې کې ارزو زیاته ده چې صلح به راشي. او طالبان هم چې څومره مونږ دغه لرو معلومات لرو اکثر غیر د محدودو نظامي قمانداران نه، نو ټول د صلح سره طرفدار دي، غواړي صلح راشي. د طالبانو اداري او سیاسي خلک ټول د صلح لپاره لیوال دي او صلح غواړي، د دې عزم لري علما چې څومره دي هلته. بله
تشکر صاحب. حالا در نیم ساعت آخر بله تشکر صاحب و حقانی صاحب، به نیم ساعت آخر داخل شدیم. ما به شنونده از یه موقع بدیم که نظر از واره بگیریم، برای ازی که در پیام ما خوب بسیاری ها اظهار نظر میکنن و اظهار ناامیدی میکنن. در حقیقت ببینیم مال چی میگن، مستقیما خط تلفن در اختیارشان است، از خودشان بشنویم. بله شنونده عزیز.
سلام علیکم.
و علیکم
السلام.
عرف مرا بشنوید، شما را صحبت میتین؟
بله ها میشنویم امیال، شما کلگی میشنوید، یکان چیز دیگر نگوین سیب، مستقیما در موضوع بیاین سیب، شوخی موخی یعنی نکنین سیب، بفرمایین.
سوال مدرم.
بله
میشنویم.
آه میشنویم.
میشنویم عرف مرا.
بله ها ما خب میشنویم، اما شما نمیشنویم. بخیرم کدام مشکل از دخط بگوین سیب.
سید محمدین ببخشین استاد محترم، سید محمدی مسکی از پغمان هم رد جفت میزنه.
بفهمم، خوش آمدین
استاد محترم، حرف مرد بشتوین.
بلیا منطقه شما نمی، شما ادامه بتین.
تا وقتی که در این ملک کلی ما ترس خدا در دل ما نبیه و از خدا شرم ایا نکنیم، در این ملک صلح نمیه. متوجه هستین؟
بله سید.
در اینجا دست پاکستان دراز است، پاکستان به عام تام دی ملک صلاحیت داره، عام تام دی ملک مداخله داره و نه و طالب ما نی طالب اسلام است و رهبر جهاد ما نی رهبر جهاد است و مسلمان ما نی مسلمان است. همه ما دروغ میگیم، همه ما در بیراه روان هستیم. روشن فکر ما و ترقی ما، همو کسی که از دیمکراسی کپ میزنه، همو کسی که از عدالت کپ میزنه، همه ما دروغ میگیم، همه ما خواهیم به این ملت هستیم.
ډیر زیات مننه له دا هو کټول. بله بله ډیر زیات. خپل پښتنه کوم تر کړی وروره
رئیس وزیر دفاعي کې دې اس مې پر 100% میګم چې اسره به اسای پاکستان دې تعیین شوه. ای برادر به دستور اسای پاکستان آمده، امی انتخابات کې برهم خورد، امی انتخابات اینی نیز جاوله قمرخیل و عبدالرحمن و تک نورستانی و عبدالستار سعادت این مردم ها یا ما سرزی ها سخت
نشده. دیر ازیاد من نه
از موضوع خارج نشیم،
موضوع خلی یو بل تاسی نمون اخلی و آقا خلق من سر پا بحث که نشده دن و آقا توازون نبرا بلگی. دیر ازیاد من نه یو بل آوریدون که هم اخلو مربانی.
بفهمن. بله
بله مهربانی وکړه وروره.
شنونده امام دلشان پر از سیب. بله
بله مهربانی.
بله بفرمایید سیب. خب به هر حال من از فیسبوک میخوام تا وقت اگه تا وا وصل.
بله مهربانی سیب.
دا مختانه دا چې موږ وان پر خلک یو ما غونډه ډیر خلک دي چې تر کومون زو دا چې زدا او دې خدای لار دې کوم وجود ورته معلومه ده دا خو دې لا معلومه دي دا چې اصلي مختانه جواب وای نه ورکړي چې مخاطب مختانه وکړه چې دا نه روا ده او کروا ده دا خو لا دې خدای معلومه ده دا دې دې خدای کوم راځي په یو غوښتنه په وړاندې دا مسؤلیت او دې د څه مسؤلیت او څه هغه دې دا نه پوه کې نو خو نه کېږي
ډېر زیاته مننه مننه پښتنه مولوي صاحب عبدالظاهر حقانی ته راځي د هغه به ځواب ورکړي. همت صاحب له پکتیکا نه موږ سره تلیفون بل کړی. مهرباني.
السلام علیکم. تاسو او د کارانو او ملمنو ته د زړلو کوم سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام. مهرباني وروره.
په دې کې شک نشته چې سوله سي ده د اسلام او د حدیثو په رڼا کې یو ستر او لوړ مفهوم لري او سوله د افغانستان د سوکالۍ او د افغانستان د ثبات لپاره یو نوې سا ورکول دي او د قران آیات باندې الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والصلح خیر او صلح لټول کارونه نغوره ده. خو دی لوی خانه کچیرته حکومت واړی سي صلح وکي خو نو بل خانه حکومت کټول حکومت نه یي اشخاص دا رقم اقدام کوي او دا رقم کارونه کوي سیاغه لصلح سره ظاهرا او ښکارا په هغه کې دی پټکر کې دی. تاسو وګورئ جنرال دوستم داوس پاریاب ته او جوزجان ته او ځینې نورو ولایتونو ته د عملیاتو لپاره تللی ده. افغانستان د دې ظلمونو افغانستان د دې د ربړونو شاهد ده. نو دا څوک چې افغانستان له دینا د افغانستان وګړي له دینا ستونزې لري مشکلات لري نو هغه بیا څنګه دوی ته خوشبین شي چې دوی عملیاتو ته په سیمه کې او تر څو پورې به دوی دغه عملیات کوي او څنګه به موږ د عادلانه عملیاتو وبولو چې له خلکو سره له ملکي وګړو سره او له خصوصا له دغه یوه قشر سره ظلم کېږي او که نه کېږي. نو د موږ له حکومت نه دا خواهش ده چې د خدای په لحاظ باندې د عملیاتو لپاره داسې څوک مه ګمارئ چې هغې امتحان ورکړی او هغې ازمویل شوي دي. نو ازمویل شدن ازمویل کردن خطا سره د فارسي متل ده. نو موږ لکه ځینې په
یادداشت کړنه سوالاره.
بله ډېره زیاته مننه. یو بل اورېدونکی هم اخلو. مهرباني.
بله
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا الله دا مې منو چې دا پښتنه د تاسو کې څو لږ وړي څو لږ وړي څو لږ کی اول خو مهم اور بنده.
بله
تاسو طالبانو چې عملیات شروع کړی دي تاسو طالبانو څو لږ کی تاسو اول د اور بندو کړی څو لږ ته بخښل زمينه برابر شي او مولوی صاحب دا پښتنه ده مولوی صاحب تاسو د خو ډیر ارشه معلوم دي د شرط په اوقات کې اوس طالبان چې جنگ یا جنگیږي دی وو په دې پاکي چې ته د ودریږي دا تا مرګ روا کیږي کنه روا کیږي دا ور دې بل اجر سره جنگ کې ته په مخ کې ته دریږي دا تا مرګ څور.
ډیر زیاته مننه. فقط مسله شخصي نشي یو بل اوریدونکو هم خلق فقط دا چې مولوی صاحب دا نقطه د غکړي نوٹ کړي کني نوٹ کړي مولوی صاحب جواب وي. بله مهرباني وکړئ. صفه سي مهرباني.
بله سلامونه.
وعليكم السلام.
زه د نظر ته د مراد صاحب تاسو ته استاد صافي ماما صاحب ته ته ټول اوریدونکو او استاد کارکونکو ته سلامونه.
وعليكم السلام.
زه یو خو د دوه جملې پلان دوه کې وایم چې افغانان کا څنګه په جنگ کې تکړه دي موږ د صلح تاریخ چې هم لري.
بله
لکه د نوې جرګو د میرویس نیکه د احمد شاه بابا جرګې دوی باید سره خپل کې هغه په خواني هغه پیاد کې جرګې لار مسلمان کې دوم دا چې د جنگ اصلي عامل نو فکر کوم په ټولو کې امریکا ده. کله اخوانو نه کړي خو امریکا اوس خطر کې کله پګواش جرګه کې طالبان خطر څور دی خطر هم د امریکایانو قرارداد دی
بله
یا فرضاً استانبول کې کیږي یا بل ځای کې کیږي یا پاکستان کې کیږي دا ټول د امریکایانو ګډاګیان دي اوس چې امریکایانو غواړي چې سوله ونشي هیڅ امکان نه لري امریکا ولې خپل اوس همدا وایي چې موږ د طالبانو هغه چټي زمینځ وي وړه هغوی شو افغانستان لپاره یا هم په هغه کې باید برخه ورکړې وای بون په کانفرنس کې یا اوس مثلا بیرته هغه خپل حکومت یې چې جوړ کړی دی وایي چې دا په هغه کې دی په تزلزل کې دی دومینځ ځي مثلا په دې حساب یو درې پوښتنې لرم او د ساسي ماما نه د ډیپلوماسي په حساب تاسو د پوهانو په شورا یا د نور ملل متحد څنګه چې په کابل کې دي د څه شي کړي دي تر اوسه پورې د سولې لپاره دوم ویرات صاحب نه عجیب پرسان مې کوم کې دوستون صاحب مې کې 80% کړه چې طالبان داخله شي شو د پروسې سره لا شو پای مثلا مو پروسې جنرال مالک ورن نه مېشه
بله
درن کمیشن نو پښتو
تشکر
خوب حالا برید به استودیو نوبت اول از کی است اول مولوی صاحب حقانی را موقع بدیم که سوالا به خل یک قسمش مربوط به مولوی صاحب حقانی بود میروانیم مولوی صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم زین افغانان داوی شما دا چاو منو سنگ وکو یقینا الله رب العزت به دې پریکړه خپله کړې ده الله فرمایي وان تنازعتم فی شیء فردوا الى الله ورسول که یو شی کې ساسي اختلاف پیدا شو نزاع پیدا شو الله کتاب او پیغمبر سنت ته مراجعه وکړي نو دا الله کتاب او پیغمبر سنت ټول په دې جوازي چې مسلمان وژنه دا حرام ده
بله
او د مسلمان تعریف هم قران او سنت کې خپل شی چې مسلمان چاته ورکړي نو په دې لحاظ باندې وګورئ چې چا د مسلمان په خلاف وسله راپورته کړې او مسلمان وژني نو طبعاً به دا د اسلام په تاوان باندې وي او دا به ناروا او دا حرام وي چې هغه کلمه وایي دی پیشاړه له پاسه کشکاږي او په مرۍ حلالوي او هغه لاندې نه کلمه وایي دی روان کړی مرګ تلته یې ونی او هغه کلمه وایي نو تاسو په خپله په دې کې قضاوت وکړئ چې دغه قومي مشران یا دغه علما یا دغه افغانان دغه پولیس دغه اردو دا دې مسلمان افغانستان ولس دې افغانانو اولادونه دي او ټول مسلمانان دي ټول په دین ولاړ دي په دین نه دفاع کوي وطن نه دفاع کوي دغه رنګه زمونږ حکومتي چارواکي به یا مثلا مونږ افغانستان کې به داسې خلک به وي چې ګناهګار به وي او ګناهګار وژنه دا هم په اسلام کې نشته فاسق وژنه که فاسق وژنه یا قتل کا به هر تقدیر الحمدلله مونږ افغانان ټول مسلمانان یو هر څوک چې دا وژني دا حرام ده ناروا ده دا د خپل په نسبت جواب وي مسلمان وژنه حرام ده بل خبره دا ده چې مونږ پولیس او اردو طبعا د خپل وطن او دین په دی ولس کې د جماعت نه دفاع کوي د مدرسې نه دفاع کوي د پونتون نه دفاع کوي د کورون نه مسلمانان نه دفاع کوي خپل د سرحداتو نه دفاع کوي نو د پیغمبر سم حدیثه چې خپل ځان نه څوک دفاع کوي او د ناموس نه دفاع کوي مال نه دفاع کوي شهید ده ومن قتل دون ماله فهو شهید ومن قتل دون عرضه فهو شهید نو هر څوک چې متجاوز په خبره راځي او دلته فساد جوړوي مسلمانان وژني د دې مرتبه هم خراب ده او نو د چې ملکیږي هغه مرګم نقصانې د آخرت کې دا چې څوک ورته فتوی ورکوي چې ته لاړې د هغې جنت ته ځې او دا اوږده لاره څه کوي چې لمونځونه کوي او روژې نیسي لنډه لار دا ده ځان پورې بم وتړو مسلمانان دلته ملکه ترخم نه یا د بولدک نه یا د دغه نه هاخوا چې هر څوک یې ملک راسته ته مړ شي شهید وي هغه ټول اسلام نه دا وګورئ افغانستان مقایسه کې دونو اسلامي ملکونو په وړاندې هم سه ملکونو سره مقایسه کوي دلته الحمدلله شاعر د دین مقدسات د دین او ټول هر څه په فقه حنفي باندې محاکم شته فیصلې کیږي نقصان به وي فساد به وي خو اما فساد دانه چې د دې وژنه بیا روا ده ورته وزنه دا ټول خرافات دي دا غلطه لار ده او دا جهاد نه ده دا فساد ده دي ته موږ جهاد نشو ویلای چې مسلمان وزنه دا د نورو دغه ملاتیو لپاره شروع شوې جګړه ده د نورو په ګټه باندې ده نو هغه څوک چې دې خلکو سره لیکو کې دي هغوی باید راوګرځي خپل وطن ته او خپل اولادونه دې لیکونه راوځي کې که څوک ورسره کومک کوي هغه هم به خپل کومک دوی سره ونه کړي ځکه چې کومک د مسلمان په وژنه کې ده او چې د چا یو د مسلمان په وژنه کې د یوې کلمې په اندازه یا کومک کوي د قیامت پورې راځي نو د پوښې باندې الله د رحمت نه ناامیدي لیکل شوي نو په دې خاطر باندې په دغه عظیم جرم کې باید شریک نشي
ډېر زیات
علما او بار بار دا غږ کړی لکه مخکې ورور ویل تاسو خپل مضمون خپل مشهور ته راکړئ بیا یې وایو ټولو ته چې دغه مرګ په افغانستان کې وژنې دا جهاد نه دا مشروعیت نه لري دا جګړه ده د قدرت جګړه ده نور ملکونو د منافعو لپاره خپل شروع کړی ده زمونږ په وینو په
بله ډېره زیاته مننه مولوي صاحب کور ودان مولوي صاحب عبدالظاهر حقانی ستاسو نه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخیسته
بله حالا آقای ایرج سوالا را اگر یادداشت کړئ نوبت شماست جواب بدین صاحب
بله دوستی به نام حکمت از پکتیا گفته بودند که صلح خوب است و صلح و خیر و البته ما هم در این نظر هستیم و اینا البته در ادامه گفتند که در فاریاب گویا ظلم شده و این ظلم ها باعث شده که به هر حال اتفاقات اینچنینی بیفته لیکن من فکر میکنم که اینا درباره عملیات گپ زدند در اونجا که گویا در عملیات ظلم شده اگر چون این چیزی باشه دنبال میشه ما گزارشی دریافت نکردیم مبنی بر این که گویا به مردم عام زیان و ضرر رسیده باشه در دومین روز عملیات در خواجه ناموسا به دلیل این که بیم از این میرفت که مردم عام کشته شوند در ادامه درگیری ها حتی نیروها عقب نشینی کردند به منطقه گدای قلعه و در اونجا ماندند و تا حدی فاصله هم داشت از بازار خواجه ناموسا در نتیجه تمام تلاش دولت افغانستان در همین جهت بوده که آرامش و صلح بیاره بر مردم از طریق عملیات های اینچنینی و ما می خواهیم که کودک ها با لبخند طرف مکتب روان باشن شفاخانه ها باز باشه خانم ها بتانن به فعالیت ها بپردازن آموزش ببینن درس بخوانن همین جهل و نادانی باعث شده که عده‌ای از هموطنان عزیز ما رفتند در کنار کسایی قرار گرفتند که دشمن وطنشان هستند دشمن وطنشان بودن از قدیم در نتیجه شاید چند افغانی پول یا یک مقدار دلار یا کلدار باعث میشه که اونا نسبت به مملکت خودشان و هموطنان خودشان
بله.
دشمنی بورزند و به کشتن هموطن خودشان علاقمند شوند که این البته جای بسیار تأسف داره اگر آگاهانه به دین نگاه کنیم آگاهانه به ایمان ما به خداوند نگاه کنیم فکر نکنم که کسی که به خدای به این عظمت و بزرگی عقیده داشته باشه او قدر جرأت کنه که یک کار در بگیره مثلا یک کس را زخمی کنه چرا برسه به این که گردن یک بنده خدا را که مخلوق خداوند است و
بله ایرج صاحب بنده ارتباط است در زیات مننه ایرج صاحب در ارتباط فقط یو اس ام اس هم زمون دی اوریدون کده وای چی کله چې طالبان د سولې او د اوربند خبره کوي چې باید اوربند شي نو آیا اوربند له انتحاري حملو سره کېدلی شي دوی که د افغان حکومت د ورور نوید نومیږي وایي که چې د افغان حکومت پر عملیاتو انتقاد دی نو په کونړ کې چې کوم حملې وشلو په کونړ کې چې کوم د یوې کورنۍ درې یا څلور ځوانان شهیدان شوي دي په خبره آیا هغه هم د دوی پر ضد عملیاتو کې شریک خلک ول د غوریدونکو خپل ځای نه دی خودلی خو اس ام اس استولی دی
من. خب به هر حال ما
دقیقاً همین نظر همه مردم دارند که میپرسند که اگر واقعاً یک آدم مسلمان باشه عقیده داشته باشه به خداوند و به عظمت حضرت پیامبر بهترین عالم که ما امت از او هستیم هیچگاه جرأت نمیکنه که علیه یک مسلمان دیگه حتی به احترامی کنه چی برسه به ای که او را بگیره بکشه
بله.
ما متاسفانه با یک عده جاهل روبرو هستیم که از دین سوء استفاده میکنن
بله تشکر پوانسه به ما گفتیم در قسمت دوم راه های حل استاد جلالی هم بعضی پیشنهادات داشتن، گفتن حکومت باید در بین خود یک ادغام شود یا هرچی کس. یک شنونده ما یک پیام جالب فرستاده و در او یک چند ثانیه جدا کرد، یک پیشنهاد میکنه او را بشنویم.
امنیت به نظر من چند بود دارد. اول باید پروژه های بنیادی ایجاد شود. دوم حکومت ظلم را و زورگویی خود را کم کند. سوم استخبارات قوی در همه قریه و قصبات کشور داشته باشند. چهارم فساد اداری را کم کنند. دادار از گور نیلی زلرگک.
پوانسه ببینین شنانده عزیز ما چرت میزنن که چطور وضع افغانستان خوب بزازن. سیم آستاستا یک ده دقیقه ما مانده، کمه که جنبندی کنین کل چیزها را هم شنیدین. سیم استاد هم هستین، ببینیم چی میگن شما. سیم
خواهش میکنیم. سیم این حرفایی را که خصوصا دوست ما در اخیر و از رای اسمس شما گرفته بودین و پاس کردین، اونمو راهایی است که به شمول او راهای دیگه که باید در نظر گرفته شوه به این باید توجه صورت بگیره، عمیقا باید توجه صورت بگیره. ایتور بگویم نظر سای محترم که در افغانستان جنگ به سرحد رسیده که نه دیگه مردم یارای تحمل از او را دارن و نه میخواید که ادامه پیدا بکنه، و باید کسایی که در رأس هستن، کسایی که رهبری افغانستان در حقیقت از طریق انتخاب خود مردم به دست آوردن، اینا اگر نظام انتخاباتی را حال دست دیگرا ساختن و دیگرا پشت از او گپاش نمیگردیم، به هر صورت مردم به این طرف و او طرف با موافق و مخالف رفتن رای دادن. یک 8 میلیون مردم ما اینا جرات کردن، شامت کردن، یک امید داشتن، به هر طرف که رای دادن رای دادن. اینا باید در هر گامی که میگذارن باید رای مردم و قوت مردم در نظر داشته باشن و بر از اینا پلان های بسازن از لحاظ انسانی که مشکلات از اینا رفع شوه. قسمی که دوست ما پیشتر فرمودن که به خاطر از اینکه صلح بیایه باید مردم همراه خود دولت شریک بسازه، متاسفانه وقتی که ما میبینیم بعد از این انتخابات جدید هم حکومت امروزی که تشکیل شده صرف به نام حکومت وحدت ملی است. وحدت ملی که تمام نفوس افغانستان بدون هیچ گونه تبعیض سمتی، زبانی، مذهبی، جغرافیایی دیگه اینا در این شریک باشن و لبایک برشان بگوین، این قسم وضع نشده. من نمیفهم اینا امو به اصطلاح سمر و گل سر سبد جامعه هم هستن، تعلیم یافته هم هستن، مطالعه هم دارن، درسای هم خواندن، دوستای بین المللی هم دارن، چطور نمیتونن که خود خادم ملت افغانستان بسازن، ملتی که از برکت از امونا اینا به می سرحد رسیدن، از برکت از امونا اینا دشمنای خود واژگون دیدن و این ملت باز آزادی شد پس برش گرفتن. اینا چرا به خدمت نمیکنن؟
استاد صافی همینجا اتر یک آقای ایرج، شهباز ایرج، سخنگوی معاون اول ریاست جمهوری که تشریف آوردن، امیام یک قدم نیک ما میگیریم. برای از اینکه ما یک مشکل کلان داشتیم همیشه که با بسیاری از سخنگویای دولت ارتباط برقرار کردن بسیار جات مشکل بود. این امیر یک فعال نیک میگیریم. توصیه شما چیز برای از اینکه دولت بتانه پلانای صلح خوده، پلانای مثلا آشتی خوده، مذاکرات خوده، یا رکت مردم خوب صحیح شریک بکنه، باید در رسانه ها بیاین پلانهای دولت ها. یا سوی تفاهم ها کس اوها را کلش روشن بسازن. بسیاری از سخنگوی ها سب مگروزن یا اصلا موقف ندارن، حتی ایچ یک خودستایی هم نشه. یک قسم سب بر رئیس جمهور آقای اشرف غنی از وایبر یک مسیج روان کردم، امون لحظه جواب داد سب، امون لحظه. یعنی ما مشکل در آقای رئیس جمهور یا رئیس اجرایه نمی بینیم، در اطرافش کسایی کستن یک زنجیری، یک حلقه را در دور آقای اشرف غنی، در دور آقای عبدالله پیچانده میرن خوانده میرن پیچ، یا از مردم تو دور 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 شده میرن سه. ما توصیه شما چیز برازی که ما گپ نزنیم، متخصصین گپ نزنن، مثل آقای ایرج نماینده دولت برن به مردم گپای خود بزنن سه. یک جنبندی خوب بکنین به آقای ایرج هم یک موقع میتیم، باز از حضورتان مرخص میشیم.
بله مهربانی.
هزار دفعه شما با کلی درست فرموده، نظر سب محترم یعنی لازم است برای رهبرای ما. ما نمیگیم که اینا خدا نخواسته اشخاص خوب خودشان نیستن، اینا باید تیم داشته باشن و تیم اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، از هر لحاظ مذهبی، ملی، از هر لحاظ باید اشخاص واجد شرایطی که در مردم یاد باشن، نیکنام باشن، خادم قوم باشن، افغانستان را برش عقیده داشته باشن و به صلح عقیده داشته باشن، امیر دور خود جمع بکنن و امرای از اینا مشوره بکنن و اینا را آزاد بسازن در تشریع پالیسی های دولت و خودشان، بر از این که هیچ چیزی باید از ملت پوشیده نباشه. یعنی در قدم اول یک حکومت واقعا دارای حاکمیت ملی که مردم به او معتقد باشه و پشتش مردم استاد باشه، این قسم یک حکومت
باید جور کنن. من نه استاد
باید جور کنن. دومی که عدالت تامین شوه در جامعه، بعد از اون میتونن به صلح برسن.
ایراد سه فقط دسیب نیمه دقیقه وقت لرو، آیا در سول در روان حدسو تا خوشبینی است او فکر کوي چې دا وروسته تاوتریخوالی به اثرونه کړي؟ مهرباني.
بله، ما هیچ راهی جز خوشبینی نداریم. بدبینی ها بس است. از هر تلاشی که انجام میشه مردم انتظار داریم حمایت کنن و خواهش میکنیم از هر کسی که صلاح برداشته علیه دولت، صلاح خود به زمین بگذاره، به دولت بپیونده و از صلح حمایت کنه. ما راه دیگری نداریم. اگر میخوایم در کنار هم برادروار و خواهروار زندگی کنیم و این مملکت بخوایم بسازیم، راه دیگری جز این نداریم که خود ما در کنار هم، پهلوی هم با همدیگه بسازیم، نه اینکه مزدور این و آن شویم.
مولوی صاحب، آقای عبدالظاهر حقانی عضو شورای عالی سال، یک جان تشکر ابستراکتن از توسط تلفن، همچنان پوهان صاحب ودیر صافی استاد فاکولتی حقوق علوم سیزی، محترم آقای شهباز ایرج سخنگوی معاونیت اول ریاست جمهوری، از تمامتان ابستراکتن تشکری میکنیم. همچنان آقای بشرم فراموش نشه. بله. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
خدا پامان.
تلار شنو چبی دیدنا هات رازی رازی نو مرد شی استاد دیدن دکار عمر عمر تیرا عمر دیدن دسر دسر پا بدل دینو سر ساتے خار بوکڑے کوکڑے دیدن نا
Gracias.
زموږ د ولایت
په مکتبو کې مرسته
د ملي حکومت ته یک وشل شوې د سودو
درجات
او خرابې ده.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0 و 0 0 0